درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی مو د ساتې رادیو د نن ورځې په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسؤول په دوبۍ کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدای ته بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډېر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنن ګواګې اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤول یې، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ دا وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا سل میلیونه ډالر اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. د دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. دا ترکی دا انتالیا دا بهیر دا چلوره می غنده یو شمیر گدون والوائی دا غنده کولشی پا افغانستان که داس خبرات رو تلار پرانیسی چه طول ارخونه پکی گدون وکلی او دا افغانستان کرکیش دا پاره یو سیاسی حل لاره عمومی. پا دیاره پا ریپورت سروی راوری چی دا نورستان ولایت دا واما ولسوالی یو شمیر وسیدن که وای چی دا دی ولسوالی پسنگلونو که دا دریم پر لپسی ورز لپاره هم ور لگیدلی دوام لری او تر وصلا نده کنترول شوه. د خصو د حقونو د یو شمیر افغان فعالانو له هغه څرګندونو موام خبرو چې وای په ایران کې دي قانوني استاد نه لري، د کار اجازه هم نه لري او بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه پرون هم روانه وه. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. په روسیا باندې په ځانګړې توګه په مسکو باندې د اوکراین د پراخو بریدونو په تړاو باندې هم په تفصیل سره په دې خبرونه کې ریپورت لرو. که وختو ځینې نور موضوعات هم را سره دي، له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په ترکیه کې د اناتالیا بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي داسې خبرو اترو ته لاره پرانیزي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لاره ومومي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په څلورمه غونډه کې به په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټولو خبرو اترو په اصلي محور کې شامل وي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د ترکیې په اناتالیا ښار کې د یو شمیر سیاسي، مدني او رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د انتالیا بهیر د څلورمې ناستې یو شمیر ګډونوال وایي د دې ناستې خبرې اترې کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو سیاسي مشارکت ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر او د ناستې یو ګډونوال حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د روان ناورین د حل لارې او داسې یو نظام د جوړېدو په اړه بحث وشو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل
این بحثا در چه را به خاطر
دا بحثونه د نورو بحثونو لپاره لار پرانیزي تر څو د دې خبرو د ټولو ګډونټوب لپاره زمینه برابر شي او د افغانستان په قضیه کې خپل ټول لوري راشي. په دې بحث کې ګډون او خبري وکړي او د افغانستان د ستونزې او کړکېچ لپاره یو ټول منلې او هر اړخیزه حل لار وموندل شي.
د انتالیا د بهیر څلورمه ناسته چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مدني ټولنې او دیموکراتیکو ځواکونو ملي خبرې په نوم د دوه ورځو لپاره د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه. د مې په 28مه سې شنبه پای ته ورسېده. د دغه ناستې یو شمېر ګډونوالو چې سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او دغه شان د افغان ښځو او ځوانانو استازي پکې دي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان رواني ستونزې او ملي حل لارې وڅېړلې. د ناستې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز او د افغانستان د مدني او دیموکراتیکو ځواکونو شبکې په کوربتوب د یو ټول ګډون او ملي دیالوګ د پیل د بیړنۍ اړتیا په موخه جوړه شوې وه او اصلي تمرکز یې د مدني ټولنې، سیاسي لوبغاړو، ښځو او ځوانانو فعال ګډون ته و څو د افغانستان راتلونکي شکل ومومي. د ترکیه په انتالیا کې د افغانستان د ښځو د حقونو د څارنې ارسا ټولنې بنسټ ایښودونکي او د ناستې یوه ګډونواله ډاکټر زاکره حکمت وایي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو خبرو اترو کې اصلي محور وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه موضوعات څخه چې پرې خبرې وشوې یوه دا وه چې باید نړیواله ټولنه پر طالبانو سیاسي فشارونه زیات کړي او په ټولو خبرو اترو کې له دې ډلې سره باید ښځې او نجونې د خبرو اصلي محور وګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت د حکومتولۍ او پر ښځو د بندیزونو له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، خو دوی تل خپل حکومت ټول شموله بللی او د ښځو حقونه یې هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي ګڼلي او ټینګار یې کړی چې هر ډول خبرې اترې چې له افغانستانه بهر ترسره شي او د دوی استازي پکې ګډون ونه لري بې نتیجې دي. که څه هم دا ناسته د طالبانو حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو ګډونوالو هیله ښودلې چې را روانې ناستې هر اړخیزې او عملي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو کروندګرو ترمنځ رامنځته شوي تاوتریخوالی او شخړې پرون د درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخړه د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په یوه سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپورشي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غرایزه علاقه ده، هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
خلک ډیر په قهر وو او لا هم قهرجن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري، خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول، خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي، خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کرهوالی نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان احسان الله کامګار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلی هم لرله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره لا هم اور دوام لري او تر اوسه نه دی کابو شوی. دوی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د ساتنې او په ځنګلونو کې د اورونو د لګیدنې د کنټرول لپاره دوی ورسره همکاري وکړي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست وای د دې ولایت د کرن ریاست په مشرۍ ټاکل شوې کمیټه د ځایي اوسیدونکو سره یو ځای سیمې ته تللې څو د وور د کنټرول لارې چارې ومومي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم وور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه وورونه نه دي کنټرول شوي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په هغه ویډیوګانو کې چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته استول شوي سوځېدلې ونې او د وور دوام ښودل کېږي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریم د مای ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې د واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی دا اور د درېمې ورځې لپاره نن هم دوام لري.
د دیګل ساحې نه اور لګېدنه شروع شوې تر کوردر ساحې پورې رسېدلې ده. تقریبا د درې ورځې راهیسې دا اور لګېدنه روان دي، خو اور لګېدنه ډېر شدید دي، چوخه ته خشکاری دي او باران هم نشته. تر اوسه پورې مالی ځان خلک نشته، خو جنګلات ډېر تخریب کړي دي.
د واما ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي بلال له حکومت او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې په هدف ژر تر ژره د دغه اور د وژلو لپاره کار وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او تر دې دمه پورې اوسه پورې اور لا بند شوی نه دی. تقریبا د یو کیلومتر یو دوه کیلومتر شاوخوا د غرونو ټولې ځنګلونه سوځېدلي دي. دا ځنګلونه وساتل شي، دا زموږ د افغانستان ملي منافع دي. دا منطقې چې مو سوځېدلې بوټي ونې دلته بولې چې داسې کوم چاره هم نشته د خلکو د ژوند لپاره.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د پوهاوي د څانګې مسؤل محمد زمان شاکر هم تایید کړل چې په واما ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو وایي هڅه روانه ده چې دا اور ووژل شي.
د زراعت د رهبری لاندې د اور وژنې کمیټه ساحې ته انشاءالله رسیدلې دي. پرون دا خلک لګیا دي، ولسونه هم کار دي، په دغه بخش کې کار کوي. دوی دې وکړي چې وتوانی ګوچي د اور مهار کو.
د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د اور لګېدلو لامل لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اور نه دی کنټرول شوی. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له دې ولسوالۍ ماڼوګي ته خپور شو چې لا هم دوام لري.
هغه اور چې څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل درې په ځنګلونو کې تیره پان شنبه لګېدلی و، هغه ساحو کې چې اور و هغه ساحې ټولې د منځه تللي دي. او دغه اور چې دی غره نه اخوا کړنګل طرف ته اوښتی دی، پیلن هلته جریان لري د ماڼوګي ولسوالۍ مربوط کړنګل طرف ته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د اوړي او ګرمۍ په موسم کې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې ورته اور لګېدنه رامنځته شوې چې وروسته د خلکو او ځایي ادارو په ګډو هڅو یې مخه نیول شوې، خو په پایله کې لسګونه هکتاره ځنګل زیانمن شوی. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې پراته ګڼ ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان لپاره د لرګیو اصلي سرچینې هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روسی چارواکی وایي د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یې تعقیب کړي او شنډې کړي چې لامل یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه وکړل چې پکې یې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي چې دغه 112 ډرونونه د شپې تر نمایي پورې په 3 ساعته موده کې د شپږو بیلابیلو سیمو په فضایي حریم کې ویجاړ او تعقیب شوي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین هم په ټلګرام لیکلي چې 12 ډرونونه چې د روسیې پلازمینې ته په لاره وو ویشتل شوي. دا بریدونه له هغې وروسته ترسره شول چې اوکراین ادعا وکړه د 2022 میلادي کال راهیسې د مسکو د پوځي یرغل له پایل راوروسته په تیرو درې ورځو کې د روسیې لخوا تر ټولو شدید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پرې شوي. روسیه تقریبا هر ورځ د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي، خو په دومره لږ وخت کې په دې شمېر بریدونه تر دې مخکې کم لیدل شوي. مسکو چې له سرحده 200 کیلومتره لرې پروت دی لږو مواردو کې د دغومره پراخو بریدونو هدف ګرځي. خو د روسیې چارواکي په وروستیو اونیو کې اړ شوي چې د مسکو له هوایي ډګرونو څخه د الوتنو مسیرونه بدل کړي. د روسیې د هوا نوردۍ ادارې اعلان کړی چې د اوکراین د بریدونو له امله د مسکو د ونوکووا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې محدودیتونه لګول شوي. اوکراین وایي چې روسیې یوازې د شنبې نه تر دوشنبې پورې په درې ورځو کې تر 900 زیاتې بې پیلوټه الوتکې پر دوی ورتوغولې دي. پر اوکراین د روسیې د یک شنبې د ورځې په بریدونو کې دیارلس ملکي کسان وژل شوي چې درې یې ماشومان هم وو. د روسیې دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه یې د اوکراین لخوا د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د هغه بریدونو په ځواب کې کړي چې روسي چارواکي وایي پر ملکي تاسیساتو شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډوالي شوي وایي د قانوني اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او د کډوال منونکو هیوادونو نه غواړي چې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
با مشکلات زیادی روبرو هستم. بیکاری از یک طرف
لاری رسون زرم اخیم. لیوی خواه بیکاری دو لبلی خواه نمالون برخلیک. جبری استل و افغانستان تا پستان دو سر دو جند گواخ. تا طول اغسطون جدی چینن سپا طول افغان کردوال و سر لاس و کریباندی. از انگری دو بلخزی او دخوز و دخونم لطاری. الگری ملتون او ناری والا طولن باید جدی پاملر نوکری. او دی بحرانی وزیت تا رسیدن بکری.
به این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران.
ډیری ښځې د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیری یې لکه زه اسناد یې نه دي تمدید شوي او ځینې خو به یې له اسناد یعنی په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د ایستلو له خطر سره مخ یو.
د طالبانو حکومت که څه هم ادا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډېری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي هغه کسان چې افغانستان یې پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
له خبرونو ور آخوا
او سم مخکې له دې چې زما همکار راشي او دری خبری مجله درته وړاندې کړي د دې خپرونې وروستی ریپورټ راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ له امله د مړینو د کچو د لوړېدو خبر ورکړی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې یعنی د رواني مې د میاشتې له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نونس یې د پنځو کلونو نه کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره دی او شمیر نور او ساري ناروغیو د زیاتیدو خبر هم ورکړي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي ل یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ د دوی ژوند ته تر ټولو ډېرې ستونزې جوړوي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مئی له 11 تر 18 د شر یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوي. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې دوران د اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 15 د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډېره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمون ماشوم مو مریض و. اول پری وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبه کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشیرې نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نشو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا ونو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محیدجی ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شر یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شر یخته وو. او دې شو ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وو کسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مئی له 11 تر 18 په یوه اونۍ کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 46 او د کانګو ناروغۍ 1 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکه هلې احترامات می قبول کړئ. هلمن يم چې جوړ او روغ وي. اصل مه غا هلمن لین له هلمن کې کې ولسوالۍ څخه له اسلامي امارات او له موسسات څخه مو پښتنه دا چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې کې ولسوالۍ شکاریس کلی ته په 2 کال کېږي چې مرستي نه راغلي. 2 کال لا زیات هم کېږي. شکاریس خلک ډیر ستړي دي او اوبه لاندې دي. د بل یو ځای غوښنه اوبه لاندې نه دي لکه شکاریس شي وبې پر 2.5 متر نو نه مشتواله راختلې. د زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود جامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباد سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. او اوبه یې دونه لاندې چې د 10 خرواره خوراکه کیږي را او د دراشه درې خروار څلور خروار سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه دته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سرخط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هېڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هېڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي نو د ازادي راډیو څه مو غوښتنه دا زموږ میسي د سره نشر کې نورم په خدای سپارم سلام علیکم
دا ازادي رادیو خبری مجله
د ازادي ملما
ازادي ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلاند ځلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي راځل دې به پیل کو کله چې افغانستان نادرې درې دیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیږیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاره وروسته غږیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
ځلان صاحب زخپل هم ګوهار ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و په کمپونو کې ژوند څنګه و
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو توجه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کیسه بیا دوه زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا دې لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومون؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نه لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به هم ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدده دی او لام څو عدده دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول در ته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به دا مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شیر می شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې موږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې موږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو موږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم به دیني درس ویلې، هم به له ماسپښین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي، او په شاعرۍ باندې بوخت دي، او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم، یا لیکوالو نه، فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي، او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه دربارۍ نظامونه و، د ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وا چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کس به ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي غیر شاعر هغه سه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاسپری زیات شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساتل وسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه په سړی کېږي چې دا تند مې چیرته خوړو کما لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسوله، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي، هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په قراره قراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس خو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، د ساینسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د میلما دی اونۍ خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
chaat mawaya lu nasha sa tamanga jora pasona chaat mawaya lu nasha sa tamanga jora pasona chaat mawaya lu nasha sa tamanga jora pasona شکت پول پلاس کی راکرو شہزاد ملنگا گیا پترنو پسیمی خیل للیشن شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا سدا اولا ملنگا شہزاد ملنگا پتا میں سوم مملنگ جہان سوم شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مایا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مایا لنا شہزاد ملنگا جوڑا